سلامونه، ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د خبري خبرونه ته مو ز فريدا سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په زابل کې د طالبانو سميزو چارواکو ویلي نن یې د یوې ښځې په ګډون نه تنه پادرو وهلې دي. د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه کې راغلي د کسان په غلا نه مشروع اړیکو د غیر شرعي ودونو په تور پدرو وهل شوي دي. د راپور پر بنسټ وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته په تېرو دوو کلونو کې څو سوه تنه د بېلابېلو تورونو له کبله پدرو وهل شوي دي. د طالبانو د اقدام د بشري حقونو د هغې ډلې د ملګرو ملتونو لخوا غندل شوی دی. د کابل جلال آباد لوی لار له غرڅخه د تیګو د خویدو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن پر خپل ایکس پاڼه د فواید عامي وزارت په حواله ویلي دي چې د لار د هر ډول تګ راتک پر مخ تړل شوې ده. په خبر کې له ټولو مسافرو موټر چلوونکو غوښتل شوې دي چې پر دې لارې تر بلې خبرتیا پورې له تګ راتک څخه ډډه وکړي. د راپورونو پر بنسټ په ورځني ډول په زرهاو مسافرو موټر چلوونکو د کابل جلال آباد پر لوی لارې تګ راتک کوي. د بدخشان په مهمه ولسوالۍ کې څرونجونی په سین کې ډوب شوې دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ وایند احسان الله کامګار ازادي راډي ټول د انجونی هغه محل په سین کې ډوب شوې چې د مهمه ولسوالۍ په تنګشي وسیمه کې دی او لړزان پل څخه تیریدي او پل یوې خواته په کګیدو سره سین ته ولوي دی او ډوب شوې. د دغې سرچینې په خبره تر اوسه د انجونو جسدونه نه دي پیدا شوي. خو د سیمو خلکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د انجونو د پیدا کولو لپاره پلټنې پیل کړي دي. ملګرو ملتونو یوې اداره وایي چې د لیبیا په سیلاب ځپلو سیمو کې له هم د خلکو د ژغورلو هڅې روانې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا ویلي یوازې په درنا ښار کې د مړو شو شمېر 1300 ته رسېدلی دی. د دې ادارې په وینا په دې ښار کې لزرو سل کسان له هم تری تم دي او یو سلاویا نور کسان د لیبیا د ختیس په نورو برخو کې مړه شوي دي. او چا ویلي اټکل کیږي چې د مړو شو کسانو شمېر زیات وي ځکه په نورو کسانو پسې د پلټنې او ژغورنې عملیات په پرله پسې ډول روان دي. خو د درنا ښاروال ویلي چې په دې ښار کې ښایي 20 کسان مړه وي. د 10 ورځې مخکې تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو له کبله د درنا ښار پلونه او د اوبو بندونه ونړېدل چې د لوی طبي ناورین سبب شول. او د هند کرکټ لوبډلې سریلانکا ته د 500 اورونو کرکټي شکب په فاینل یا پایلوبه کې ماته ورکړه. د سپتمبر پر 18 په کولمبو ښار کې شوې د دې لوبې ټاس سریلانکا وګټه او نوموړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د سریلانکا ټولو لوبډله په 14 اورونو کې په 500 منډو اوټ شوه. د هند محمد سراج په 2 اورونو کې د 20 منډو په ورکولو سره تر ټولو ډېرې وکټې شپږ دانې واخیستې. په دې کې په اور کې د څلورو لوبغاړو اوټ کول هم شامل و. د نوموړي تر څنګ هرډیک پانډیا درې او جسپریت بومبرا یو وکټه واخیسته. د هند توپ وهونکو د سریلانکا ورکړ شوی هدف په 6.5 اورونو کې بغیر د کومې وکټې له غورځېدو پوره کړ. بوشمن ګیل 20 او ایشان کشن 30 منډې جوړې کړې دي. محمد سراج د لوبې غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. د ګیس پر 13 پیل شوې د ټورنمنټ کې افغانستان، پاکستان، بنگلاديش او نیپال هم و چې ځینې په نومړي او ځینې په دویم مرحله کې له سیالۍ و بهر شول. خبرونه مو واوریدل له وړاندې درس دا مطالب لرو. وړاندې بر سره واوری چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغې ښار کې د افغانانو د نیولو په وړاندې د عملیاتو پر تېزېدو اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه مو په پاکستان کې د افغان کډوالو د مدافع وکیلې منزی کاکر سره هم خبرې کړې دي چې جزئیات به درته وروسته خبرو کوو. دا به هم سره واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په ورجینیا ایالت کې یو قاضي هغه امریکایي ته خبرداری ورکړی دی چې یو افغان نجلۍ په فرزندي اخیستې ده. د قاضي ویلي دی چې دغه په اصل کې د انسان تښتونې په معنا ده. دا چې ولې د دغې امریکایي لپاره د دغې افغان نجونې اخیستل د انسان تښتونې په معنا ده، دا هم درته په راپور کې وایي. په کونړ کې بیا د یوې موسسې لخوا خلکو ته مرستې ویشل شوې دي.
زه خپله معیب یم او کور کې نور معلولین هم لرم. یو مې خور ده، یو مې ورور ده. موږ درې نفره معلولین یو. خیر الناس موږ سره ډېر کومکونه مخکې کړي دي. موږ ته ډېر خوشحاله یو. موږ غواړو چې نور کومکونه هم راسره وکړي.
په دې اړه به هم را سره واوري چې آسیایي لوبو ته طالب چارواکي البته د طالبان د حکومت لخوا لوبغاړي ورځي خو هیڅ یو ښځینه لوبغاړی پکې نشته دا چې ولې او دغه وخت ښځینه لوبغاړي اوس چیرته دي په دې اړه ته وړاندې جزئیات لرو ملتیان غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د پایل مطلب په دې وکړو چې په پاکستان کې او په ځانګړي ډول په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال دي تاندېخمن دي چې په دغه پلازمینه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغه ښار کې د افغانانو د نیولو پر وړاندې د عملیاتو پر تیزیدو اندېښنه ښودلې ده د دې شورا مسؤلین وایي د پاکستان له کراچۍ ښار څخه د دغو نیول شوو کسانو لړۍ اوس اسلام آباد ته رسېدلې او په کورونو کې دننه او بهر له افغانانو پوښتنې او څرګندونې روانې دي
د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د افغانانو د نیول کېدو په دوام په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین وایي چې په دغه ښار کې هم د افغانانو د نیولو لړۍ پیل شوې ده د دې شورا د عامه اړیکو رئیس عبدالبصیر د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل پولیس په کورونو کې دننه او بهر له افغانانو پوښتنې کوي
گرفتاری ها ویخی جریان دارد وضعیت بسیار بحرانی است حتی دیروز
نیوانی روانی دی وضعیت نازک ده دوی د ډیول لس پسیمه کې کورونو تننه وتل او هغه یې وپلټل دوی په چیک پوینټونو کې خلکو څخه د دوی د اسناد غوښتنه کوي د پاکستان صدر اعظم دا کار خورا جدي نیولې د افغانان نیول ډیر جدي شوی دی
کار شده تشه از یه هم کده بیشتر میکنن
خو هغه ونویل چې په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا څومره افغانان نیول شوی دی په اسلام آباد کې یو افغان کډوال ظاهر بهان له افغانانو د پښتنو ګرویګنو او د هغوی د نیولو په اړه د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ
همداوس زه تاسو سره غږیږم د چټه بختور په سیمه کې چې اسلام آباد کې ده عملیات روان دي او کور په کور ګرځي خلکو د پښتنې ګرویګنې کېږي او ضرور سره یې دا نه وایي دا ویزه لري کې نه لري دا اسناد لري کې نه لري مقصد د څو روپیو په خاطر
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان په خپل اکسپانا یا په خواني ټوئیټر کې د زینو سرچینو په حواله لیکلی چې پولیسو د یک شنبه پورز د اسلام آباد په سبزی منډوي کې له 200 زیات افغانان چې پر کار بوختو نیولې دي خو دا شمیره په رسمي ډول د کومي سرچینې له خوا نه تایید شوه د وضعیت هغه افغانان چې د ویزو مودې پای ته رسیدلې ډیر اندیښمن کړي دي د پاکستان په اسلام آباد کې پیکي عزيزي ازادي رادیو ته ویل
نیول دې چې د شوې دي د چوي سن لرم مخ هر شي بډارې کو څو غوړم چوي ساتل لا سکتم خو ډېرې پیسې پرې لګېږي د په هی کم چې مخ سره بد څه کېږي ډېر په اندیښنه کې يم
مردم اسوي ته ماته رچک شو درایسته بسیار مشکلات ویزه است
مخکې له دې چې په اسلام آباد کې د نیولو لړۍ چټک شي د پاکستان په کراچۍ ښار کې د بی اسنادو افغانانو نیول زیات شوی وو نجيبه چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کډوالۍ د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره جون کوي ازادي رادیو ته ویل
پولیس هر ورځ موږ په منطقه کې ګرځي او زه خپل ډېر زیات بیریږم ځکه چې ویزه مې پای ته رسېدلې ده او فامیل مې هم راسره دی او د استوګنې لپاره زموږ اسناد نشته نو د پولیس لخوا به حتماً یا نیول کېږو یا به جبران بېرته افغانستان ته موږ استوي یا به مو زندان ته بیایي نو داسې یو مرجع هم نشته چې زموږ حمایت وکړي او زموږ سره مرسته وکړي
تیرونه د پاکستان سرپرست لومړی وزیر انور الحق کاکړ اعلان وکړ چې اسلام آباد د هغه افغان کډوالو د نیولو لپاره ګام اخیسته چې لا قانوني ویزو پرته په دغه هیواد کې ژوند کوي د افغانانو د نیولو لړۍ په لومړی ځل د پاکستان لا کراچۍ ښار پیل شو په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیلی منځکا کړ د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل په 13 کې 1515 افغانان د پولیسو لخوا نیول شوی دی بلخوا د جریمی په نوم یو لایحه په زینو واتس اپ ګروپونو کې لاس په لاس کیږي او ویل کیږي چې د پاکستان د حکومت لخوا د هغه افغانانو لپاره چمتو شوی دی چې د ویزې مودې پای ته رسیدلی وي یاد لایحه چې پاکستان کې د افغان کډوالو شورای خبرول هم تایید کړي په کې ویل شوی د هغه کسانو چې د ویزو پای ته رسیدو مودې له 2 تر 3 میاشتې پورې وي $500 تر 3 میاشتو پورې $200 او د یو کال لپاره $400 دا جریمه کیږي د دې لایحې په ورستۍ برخه کې ویل شوی هغه کسان چې د پاکستان له هوایی ډګرونو د وتلو پر مهال په خپلو اسنادو کې ستونزه ولري $800 جریمه کیږي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه د قانوني اسنادو سره سره د افغانانو د نیول کېدو او د دې لایحې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
راپور کې مو اوریدل چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغه خار کې د افغانانو د نیولو پر وړاندې د عملیاتو پر تیزیدو اندېښنه ښودلې وه. د اندېښنه وروسته له هغې ده چې په کراچۍ ښار کې هم ډېر شمېر افغانان نیول شوي دي. په دې اړه موږ په پاکستان کې د افغان کډوالو د مدافع وکیل منزی کاکړ سره خبرې کړې دي او په فایل کې مو ورنه دا پوښتلې دي چې اوس مهال په تازه ډول باندې څومره افغانان نیول شوي دي. غلی کاکړ دا ټول کډوال چې نیول کېږي که څه هم تاسې مخکې مو ویلي دي چې په دې کې زیاتره هغه کسان هم دي چې دوی قانوني اسناد لري، دا چې اوس په اسلام آباد کې هم د لړۍ پیل شوې ده، هلته چې کوم افغان کډوال اوسېږي هغوی هم په همدې تور نیول کېږي چې دوی قانوني اسناد نه لري که نه هلته بله څه خبره ده؟
او بالکل دا پاکستان وزیر اعظم چې کوم دی هم اعلان کړی دی چې موږ به پاکستان نه څومره هم ان ډاکومنٹډ افغانان بیا به واپس افغانستان ته لیږو. او خو دلته لبد امرغه چې کوم ریجسٹرڈ افغانان وی اهم نیول کړی او خاص کر د کراچۍ کې چې د 13 افغانان ولیدو ونیول نو پخ کې چې زما چې زیاتره افغانان سره ملاقات وشو پاکې اویا فیصد هغه افغانان د چا سره چې کارډونه وو پراپر ډاکومنټس وو د دې نه باوجود پولیسو نیولي وو او د دوی چې کوم کارډونه دا وو هغه پولیسو څیرلي وو.
غلی کاکړ دغه افغانانو سره چې موږ خبرې کړې دي په ځانګړي ډول هغو کسانو سره چې په کراچۍ ښار کې د دې افغانانو مشري په لاس کې لري، هلته د مهاجرینو کم دفترونه لري، دوی ویلي کم کارتونه چې دوی ته ورکول کېږي بیرته پاکستان حکومت نه مني. دلته د پاکستان حکومت ادا څه ده؟ ولې دغه کارتونه دوی نه مني؟
کم کارتونه چې دوی ته انیشیال د پاکستان ګورنمنت ورکړي دي دا د نادرا د فازه جاری شوې دي. په دې کې دا کوم پی آر کارډ دی د دې چې کوم ایکسپایری ډی ټو دا 1 جون وو بیا دې ختم شوی، خو دلته په پاکستان کې مثلا 2 کاله پس دا کارډونه بیا رینیو شي. خو دا ځل چې وو کنه دوی رینیو کول په ځای یو نوټیفیکیشن جاری کو چې تر څو پورې موږ د دوی د رینیول لپاره څه پروسیس نه اډاپټ کړي تراغو پوری باید دا افغان کډوال چې دین نشي استړي له څوک سي پی او آر کارت یا ای سی سی کارت لري. خو لبد امرغه دلته چې بیا موږ عدالتونو ته هغه لیټر ورکار کړو، عدالتونه د خپل ګورنمنت یا خپل ملک په نوټیفیکیشن باندې یقین نه ساتي. دوی وایي چې موږ به دا نوټیفیکیشن خپل د فیډرل ګورنمنت د اسلام آباد نه را ویریفای کوو چې آیا دا صحیح ډاکومنټ دی که نه، د دې نه پس بیا موږ د افغانان ریلیز کوو.
مهاجرینو د نیول کېدو په اړه باندې ځینې سازمانونه په اسلام آباد کې کار کوي لکه یونیچسیار یا نور دفترونه، دوی ولې غږ نه پورته کوي؟ تاسو مخکې هم په خپلو مرکو کې ویل دي چې په دغه نیول شوو افغان کډوالو کې ښځې شته، ماشومان شته، دغه سازمانونه په ټوله کې ولې اقدام نه کوي؟
دغه سازمانونه سره زمونږ چې کله هم خبرې شوي دي نو دوی مونږ ته وایي چې مونږ په خپل لیول باندې د پاکستان ګورنمنټ سره خبرې اترې روانې دي. خو بیا که چې موږ نتیجه ګورو نو د افغان کډوالو چې کوم نیول و چې کومه لړۍ ده هغه نه ده درول شوي چې اوس په کراچۍ کې خاصکر چې کوم رجسټرډ افغانان دي هغوی هم ځانونه تر خپلو کورونو پورې محدود وساتلی دي او د ویرې د وجې بار نه شي راوتلی. او دلته د هغوی چې کوم کاروبارونه دي هغوی ته ډېر زیات نقصانونه ورسېدل ځکه چې دوی د ویرې د وجې بهر نه شي راوتلی. نو اکثره افغان کډوال چې دي هغه دا شکایت کوي چې دوی چې کوم ګودامونه او دا چې د هغه نغلاوي شوي دي ځکه چې دوی خو خپل هلته پیرا نه شي ورکولی او د دوی د نیولو خطر دی ځکه دوی خو کارډونه لري خو د کارډو والا هم نیول کړي. نو په دې ویرا دوی خپل ځانونه تر کورونو مې دوی ساتلي دي او هغه دا اوس دا شکایت لري چې زموږ سره اوس دومره پیسې هم نشته چې موږ دوه وخته مړی پیو.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزا کاکړ و چې د دغه افغان کډوالو د نیول کېدو تازه جزئیات را سره شریک کړه.
facebook.com/azadiradio
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. یو شمېر خزینه ورزشکاران یا سیلی اوبو ته د طالبانو حکومت لخوا د خزینه ورزشکارانو د نه لیږد پرېکړې د ورزشي ټولنې په تېره بیا د ښځو لپاره یو نه جبرانیدونکی ګزار بولي. د راپورونو له مخې د چین په سیلی اوبو کې د ګډون په موخه به د 1900 ورزشي لوبو 133 افغان ورزشکاران هغه هیواد ته لاړ شي. د طالبانو د حکومت لخوا په دغه سیالیو کې خزینه ورزشکارانو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په چین کې ترسره کیدونکي آسیایي لوبو کې لسګونه افغان نارینه ورزشکاران د ګډون لپاره چمتووالی نیسي، طالبانو ښځینه ورزشکاران یې له ګډون څخه منع کړي دي. دې کار ته ډېرو ښځینه لوبغاړو غبرګون ښودلی او وایي چې داسې پرېکړې د ښځو د ورزشي پرمختګ مخه نیسي او ښځینه لوبغاړې به له نه جبرانېدونکي شاتګ سره مخ کړي. د ام ام ای د برخې خزینه ورزشکارې ارزو محمدی ازادۍ رادیو ته وویل
طبیعي خبره ده چې په داسې سیالیو کې د ښځو منع کول به په سپورت ټولنه کې د ښځو د شاتګ لامل شي. که موږ کلونه هم هڅې وکړو نه شو کولی جبران یې کړو. موږ هیله لرو چې د طالبانو حکومت به زموږ د ښځو غږ واوري او ورزشکارانو ته اجازه ورکړي چې په دې سیالیو کې برخه واخلي.
حکومت طالبان بشنوند و اجازه ورود به این مسابقات را بدهد.
په ورته وخت کې د تکواندو لوبې افغاني ورزشکارې زرغونې نوري په آسیایي سیالیو کې د ښځینه لوبغاړو د بندیز په تړاو وویل
خوام که حیث یک ورزشکار زن من حیث یک دختر خانم
زده یوی خزینه ورزشکاری پتو گایده یوی انجلی پتو گایده راست کام چه ولی خزی پاسی سیالی و که گردو نشی کولی ده سپورت فاید اگر که میرمانو پوره حسا وکره چه ده نریوال و لوبو که پا زنگری تو گاسی لوبو که برخواهلی خواس اجازه نور کول که گیو ولی دانه یوازی پا خزو او دو اولمپیک پر ملی کمیته بلکه پا نارینه ورزشکارانو هم منفی اغیز لدی.
مرد ما حتی داشته باشد.
دی راپورونو لمخه دی روان میاشتی پا پای که با پا ولسو بیلا بیلو لوبو که 133 افغان ناری ورزشکاران پا آسیایی لوبو که دی گردون لپاره چین تولاد شی. و مغفتل پاسیایی سیالیو که دی افغان میرمنو دی نگردون پا آره دی طالبانو دی حکومت تر کنترول لانده دی افغانستان دی اولمپیک دی ملی کمیته نظر هم واخلو. خود دی داری ویاند اتل مشوانی پا دی آره زمک پختن زواب نکره. خوتر دی وړاندې د دې کمیټې عمومي رئیس احمد الله وسیق د آسیا جام سیالیو ته د ښځینه لوبغاړو د لیږلو په اړه د رویټرز د راپور په غبرګون کې ازادي رادیو ته په ولیکلي پیغام کې ویلی وو د لسګونو دغو ورزشکارانو په جوړښت کې به نجونې نه وي. افغان ورزشکاران په داسې حال کې په آسیایي سیالیو کې د ګډون اجازه نه لري چې څه موده مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړو یو کمپاین پیل کړ او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا یې شکایت وکړ چې دوی په رسمیت نه پیژني. وروسته له هغه چې طالبان د 2022 کال د اګست په 15مه په افغانستان واکمن شول، ښځې په لوبغالو کې د ورزش په ګډون له ډېرو فعالیتونو منع شوې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په ورجینیا ایالت کې یو قاضي ته خبرداری ورکړی دی چې د امریکایي سرتیري لخوا د یوې افغانې ماشومې د فرزندې اخیستلو پرېکړه له نړیوالو قوانینو سرغړونه او انسان تښتونه ده او باید لغوه شي. ایشټ پریس په دې وروستیو کې راپور خپور کړی دی چې پکې راغلی دی د افغانه ماشومه په 2019 کال کې کله چې د دوو میاشتو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ټپي شوه او کورنۍ یې ووژل شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د عدلي وزارت په ویرجینیا ایالت کې یو قاضي ته خبرداری ورکړی چې د یو امریکایي سرتیري لخوا د یو افغان ماشومې په فرزندۍ اخیستلو پرېکړه له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه وزارت ویلي چې دغه حکم انسان تښتونه ګڼل کیږي او باید لاغو شي. اسوسییټډ پریس په دې وروستیو کې په دې قضیه کې ترلاسه شویو اسنادو ته په اشاره سره په یو راپور کې لیکلي چې د امریکا د عدلي وزارت خبرداری ورکړی چې کدا څلور کلنه ماشومه په امریکا کې خپل افغان خپلوانو ته ونه سپارل شي، د افغان کډوالو د بیا میشتیدنې لپاره به د متحده ایالاتو هڅې له خطر سره مخامخ کړي. دغه شان ویل شوي چې دغه عمل نړیوال امنیتي تړونونه هم له ګواښ سره مخ کولی شي او د اسلامي سخت دریځو لخوا د تبلیغاتو په توګه ترې کار اخیستل کیدی شي. د افغان ماشومه په 2019 کال کې چې دوه میاشتنۍ وه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ټپي شوه او پلار او مور او 5 خویندې ورونه یې ووژل شول. هغه د امریکا په یو پوځي روغتون کې له څو میاشتو درملنې وروسته خپل نوی واده شوي تره زوی ته تسلیم شوه. جاشوا مس چې هغه مهال په افغانستان کې و، ماشومه یې د امریکا په یو پوځي روغتون کې ولیده او هوډ یې وکړ چې هغه خپل کور ته بوځي. د محکمې د اسنادو له مخې د امریکا د سمندري ځواکونو سرتیری جاشوا مس او میرمنې یې سټیفنی دغه ماشومه په رسمي ډول د ویرجینیا ایالت په یوې محکمې کې د دې افغان جوړې له خبرولو پرته په داسې حال کې په فرزندي اخیستې وه چې دغه ماشومه په افغانستان کې وه. د افغانستان د پخوانی قانون له مخې یوازې د افغان الاسلام امریکایي مسلمانانو کورنۍ کولی شي ماشومان په فرزندي واخلي. د امریکا غږ د راپور له مخې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام ولسمشر محمد اشرف غني په څو ورځو کې د دغې امریکایي کورنۍ لخوا د دغه ماشومې د فرزندي اخیستو لپاره د معافیت سند لاسلیک کړ، خو دغه سند هیڅکله ونه لیږل شو. په هغو کلونو کې چې ماشومه په افغانستان کې وه، جاشوا څو ځلې له کورنۍ سره یې اړیکه ونیوله او له هغوی څخه یې وغوښتل چې ماشومې ته اجازه ورکړي څو د درملنې لپاره امریکا ته راشي، خو دغې جوړې د هغه له لیږلو ډډه وکړه. بیا د جاشوا مس په مرسته د دغې ماشومې د تره زوی کورنۍ د 2021 کال په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال امریکا ته ولاړه. دغه افغان جوړه ادعا کوي چې جوشوا او میرمنې امریکا ته له رسېدو 15 ورځې وروسته له دوی څخه ماشومه وتښتوله، خو جوشوا وایي چې ده او میرمنې د ماشومې قانوني مور او پلار دی او د هغې د ژغورلو لپاره یې خپل عیسوي عقایدو سره سم عمل کړی دی. د ښاغلي مست وکیلانو د محکمې په تیرو اسنادو کې لیکلي چې هغه او میرمنې په ښه نیت دا کار کړی او دوی د ماشومې د ساتنې لپاره او هغې ته د ښکلي کور په جوړولو کې ډېر شخصي لګښت او قرباني ورکړي. د اسوسییټډ پریس پر راپور کې د هم راغلي چې دوی په 2019 کال کې د سیمه ییزې محکمې قاضي قانع کړی و چې ماشومه په افغانستان کې ده او تابعیت نه لري. د امریکا متحده ایالاتو د دې وزارت لیکلي چې ماشومه هیڅکله بې تابعیت نه وه او محکمې د متحده ایالاتو د سمندري سرتیری قصدي غلط بیان باندې تکیه وکړه او متحده ایالاتو ته د راوړل شوې ماشومې د ساتنې مقررات یې له پامه غورځولي. د عدلي وزارت وکیلانو لیکلي هغه سخت زیان چې د مست کورنۍ ماشومې د هغه کورنۍ او متحده ایالاتو ته اړولی دی دوام لري، او دا لا د اندېښنې وړ خبره ده چې ماشومه تر نن ورځې پورې د مست له کورنۍ سره پاتې ده.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
وز به په ختیځ کې کندړ ولایت ورشو د خیرالناس ټولنې لخوا د هیواد په نهو ولایتونو کې 1,200 بېوزلو او غریبو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې ویشل شوې دي. دغه مرستې چې هر یوې کورنۍ ته د نږدې 4,000 افغانیو په ارزښت اوړه، بوره، غوړي، وریجې، لوبیا، شین چای او نور شیان ورکول شوي دي. یاد خوراکي توکي د یو شمېر لندن میشتو افغانانو په مالي همکارۍ اخیستل شوي وو. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خیر الناس ټولنې یو تن مسؤل سراج الدین صافی د مرستو د اندازې او د هغه د ویش د پروسې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ول څو کورنۍ سره د خوراکي توکو توزیع لرو چې د درې ولایتونو نورستان، کونړ او ننګرهار کې مونږ 200 کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته کړې ده چې په دغه کې تقریبا د هرې کورنۍ سره د 3,200 افغانو مواد دي چې په دغه کې 50 کیلو لدی، 15 لیټر چې دا غوړي دي، 15 کیلو بوره ده، 15 کیلو دال دي، 15 کیلو لوبیا ده، یو پاکټ شین چې دی، یو پاکټ چې دی مالګه ده. درې ولایتونه شوي دي او د نور ولایتونو کې لګیا وزمن فعالیت.
هغه به یاد خوراکي توکي په لندن کې د میشتو افغانانو او په ځانګړي ډول د زکریا مسجد د لمونسکونکو په مالی بس پنا اخستی دي. کومو کسانو چې مرستې تر لاسه کړي پرې خوختي. د وټپور ولسوالۍ وسیدونکو معلول مجیب الله هم د خیر الناس لخوا شوې مرسته تر لاسه کړي وای. په کور کې درې تنه معلولین دي او نن سبا د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
زه خپل مایې ما کور کې نور معلولین هم لرم، یو مې خور ده، یو مې ورور ده، مونږ درې نفر معلولین یو. خو د خیر الناس مونږ سره ډېر کومکونه مخکم کړي دي، مونږ ته ډېر خوشحاله یو او مونږ غواړو چې نور کومکونه هم راسره وکړي.
د خیر الناس په نوم خیریه ټولنه په داسې حال کې شاوخوا 1,100 غریبو او بېوسو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کوي چې په هیواد کې راغلي بدلون سره زیات کسان بیروزګاره شوي او د بیروزګارۍ په وجه ستونزې ګالي. که څه هم چې کورنۍ او بهرنۍ مرستندوی ټولنې افغانانو سره مرستې کوي، خو د خلکو په وینا چې باید ورته د کار او دندو غم خوړل شي، په مرستو او خیراتونو د غستونځ نه حل کیږي.
د
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
یوش میر افغانان د طالب ځواکونو له تریخ چلند شکایت لري او ادعا کوي چې ان دوی وهل کیږي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د یوش میر کسانو لخوا د خاریانو د وهلو ټکولو ځینې ویډیوګانې هم خپرېږي. ازادي راډیو د دې ویډیوګانو خروالی نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت بیان په دې اړه زموږ پوښتنې هم سواب نه کړې، خو د حقونو پوهانو په خبره دا ډول چلند د اسلام او قانون خلاف دی. جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې ورو چې د ویډیو په اکثره پایلې کې
د ټولنیزو رسنیو د کارکونکو د اعداد پر بنسټ د طالب ځواکونو لخوا د وهل ټکول شوي او ځوانانو د ژړا او زګیروي غږ دی. په دې ویډیو کې چې د سبت وخت او ځای نه دی معلوم، او له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي، څو کسان په یوې حویلۍ کې چې اورنجر موټر هم ولاړ دی، څو ځوانان په اوبو لمدوي او وروسته یې په درو او پایپونو وهي. کوم کسان چې دا ځوانان وهي اوږده ویښتان لري او د دې ځوانانو د وهلو پر مهال خاندي. ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالۍ نشي تاییدولی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د طالبانو ځواکونو له ناسم چلند او تاوتریخوالي څخه شکایت کوي. په دې راپور کې مو له 500 هغو کسانو سره خبرې وکړې چې دا کوي د طالبانو د ځواکونو لخوا د بیلابیلو دلایلو له امله وهل شوي، خو یوازې دوه تنه د خپلو نومونو د نه اخیستو په شرط په راپور کې د خپلو غږونو خپرولو ته حاضر شول. له دوی څخه یوې 15 کلنې مېرمنې چې د پلازمینې کابل اوسیدونکي د ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې کله چې د پاسپورت اخیستو لپاره د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست ته تللې وه، د طالبانو د یو غړي لخوا د خپلو ماشومانو په مخ کې ووهل شوه. هغه کیسه داسې بیانوي:
منظم استاد سم هیڅ مشکل نیست، چپاناس ماکساس کسی طرف و طرف شور نمیخره،
موږ په منظم ډول ولاړ وو، هیڅ ستونزه نه وه، چپنه مې اغوستې وه، ماسک وو، هیڅ څوک نه خوري. هغه یو په یو د ښځو په لور راغی او موږ یې دی خوا ها خوا کشی کړو. ما طالب ته وویل ټول په نوبت ولاړې دي، ماشومان ویریږي، لطفا دا برېښنایي ډنډه مه کاروئ. هغه زه کش کړم، زما پر سر څادر پاتې نه شو، زه یې د وسلې په شا ووهلم او ویالې ته یې وغورځولم. زما زنګون پر ډبره ولګېد او مات شو.
د کندز ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ادا کوي چې طالب ځواکونو د ګریډ نه لرلو له امله وهلی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
شکایت درم از امارت اسلامي کې تاج لوین قضایا او مشکلات را بگیرم.
له اسلامي امارت شکایت لرم، باید داسې قضوي او ستونزو مخه ونیسي. 15 ورځې وړاندې د روانې میاشتې په 11 نېټه په لاره روان وم، ګیره مې نه درلوده. طالبان زما مخې ته راغله او له زنه یې ونیولم چې ولې ګیره نه لري. غوښتل مې لاس یې لرې کړم، 15 سپېړې او لغتې یې راکړې. زه له امارت څخه غواړم چې د خپلو داسې ځواکونو مخه ونیسي.
امارت اسلامي تقاضا میکنم کې جیلوي انتو نیروهای خودشانه بگیره.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو شبکو کې د فاریاب دولتي پوهنتون د ساتونکو لخوا د یو ځوان د وهلو ټکولو ویډیو هم خپره شوه. د دې ویډیو په خپرولو سره ځینو کارکوونکو ادعا کړې چې دغه ځوان د دغه پوهنتون رئیس په وینا کې د نه ګډون له امله وهل شوی، خو ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالی هم نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد د دغو ویډیوګانو د کاروالی او د خلکو پر وړاندې د خپلو ځواکونو د تاوتریخوالي د ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د حقوقي چارو پوهه شګوفه کاکړ وایي چې د طالبانو لخوا د ملکي خلکو وهل ټکول د اسلامي معیارونو او قانون خلاف کار دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
هر هغه کس چې په یو ځوان یا په یوې ټولنه باندې هغوی تحقیروي، هغوی توهینوي او یا هم د هغوی د آزار او د اذیت سبب ګرځي، کې د اسلام کې او په قانونو کې په هیڅ ملک کې د منلو وړ نه ده. ځکه چې زمونږ دین اسلام ویلي دي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی نه ضرر شته په اسلام کې او نه هم ضرر رسول شته په اسلام کې. که چیرته یو چا جرم کړی، پولیس شته ده، محاکم شته دي، حقوقي مرجع شته دي چې په دغه موضوع ته رسیدګي وکړي.
تر دې وړاندې هم په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو د شکنجه کولو او وهلو ټکولو د ادارو راپورونه خپاره شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو تل د خپلو کسانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو ادعا ردوي، خو د ملګرو ملتونو د څار سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون بیلابیل نړیوال سازمانونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې طالبان په افغانستان کې د بشري حقونو په نقصولو تورن کړي دي.
دوی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې در تا د زهرو کاروان پروګرام برو خطر هغه وړاندې ورسو د دې سات لنډ خبرونه ده. په زابل کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي نن یې د یوې ښځې په ګډون نه تنه په درو وهلې دي. د طالبانو د سترې محکمې په اعلان کې راغلي دا کسان په غلا نه مشروع اړیکو د غیر شرعي ودونو په تور په درو وهل شوي دي. د راپورونو پر بنسټ واک د طالبانو له سنیدو وروسته په تېرو دوو کلونو کې 300 تنه د بیلابیلو تورونو له کبله په درو وهل شوي دي. د کابل جلال آباد لویه لار له غره څخه د تیږو د راښویدو له کبله ترافیک پر مخ تړل شوی. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن پر خپلې شبکې د فواید عامې وزارت په حواله د خبره کړې ده. دلار د هر ډول تګ راتک پر مخ باندې تړل شوی ده. په خبر کې د ټولو مسافرو موټر چلونکو غوښتل شوی دي چې په دې لوی لارې تر بلې خبرتیا له تګ راتک څخه ډډه وکړي. د بدخشان په مهمې ولسوالۍ کې څلور انجونې په سین کې ډوبې شوې دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاند سن لا کمګار ازادي راډیو ته ویل چې د انجونې هغه مهال په سین کې ډوبې شوې چې د مهمې ولسوالۍ په تنګې شوې سیمه کې د یو لړزان پل څخه تیریدي چې پل په کوګېدو سره سین ته ولوېدي او ډوبې شوې. د دغه سرچینې په خبره تر اوسه د غنجونو جسدونه نه دی پیدا شوی، خو د پیدا کېدو لپاره یې پلټنې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي دي د لیبیا په سیلاب ځپلو سیمو کې له هم د خلکو د ژغورلو هڅې روانې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې په درنا ښار کې د مړو شمېر 1300 ته رسېدلی دی. د دې ادارې په وینا په دې ښار کې 1300 کسان مړه شوي له هم ترې تم دي او 1000 کسان نور د لیبیا د ختیځو برخو کې مړه شوي دي. او چا ویل داس اټکل کېږي چې د مړ شمېر له دې ډیر شي. او د هند کرکټ لوبډلې سریلانکا ته د 500 ورونو کرکټ ایشیا کپ فاینل یا پایلوبه کې ماتې ورکړه. د سپتمبر په 10مه په کولمبو ښار کې شوې د دې لوبې ټاس سریلانکا وګټو نمړې د بیټینګ هوکړه وکړه. سریلانکا په ټولو 500 ورونو کې یوازې په 14 ورونو کې 50 منډې وکړې او ټول لوبغاړي اوټ شو. د هند لخوا محمد سراج په 21 په ورونو کې 20 منډې ورکړې وي او شپږ وکټ اخیستې وي چې د لوبغاړي چې د دغې لوبې غوره لوبغاړی شو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلي ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د نشې موادو د ګواښ لري کولو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي.
Any decision on possible future cooperation
پر اتلیک کې د افغانستان له حکم نظام سره مرسته د اروپאי اتحادیه د هیوادونو فردي مسولیت دی.
د یو ان او ڈی سی د سیړنې د څنګه له تحلیلګر سره په دې اړه مرکل وروچی په افغانستان کې د خیخي تولید ولې ډیر سوی دی.
This is very speculative but it has likely to do with the ability with which methamphetamine
سما په ګومان کې ښه په ډیرو لګو امکاناتو او ډیرو لګو کیمیاوي نشایي موادو په مرسته تولیدېږي.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو معتادین وایي چې د بیکاری له عمله تر څو ځلې درملنې وروسته بیرته معتاد شوي یو.
الز په هغه کمپ کې مې 23 په تیر کړل جوړ شو چې راووتلم کار نه را پیدا کېدې بیکاری و بیا ډېر تخته شو.
د شکر الله په نوم یو معتاد وایي چې لار مزما د احتیاط له عمله په ټولنه کې د شرم احساس کوي.
ځان یې شاید چا د فکر راګیر شي سلای لکه د مجنون د لایلا په څیر نو عاشق دی دی به ورته دی ته ویل چې وړاندې انده غزانې ځان یې شبه مونږ سره وځي چې پکې بم کوو چې ټول دنیا مونږ سره ده.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
ها دا کوټه ده. او دا کوټه ده. دا بيخي خاصه کوټه ده. ته خو زموږ نازولای مېلمې له ډیره وخت دلته راځي کنه نو موږ دا کوټار چاته نور کوو.
Thank you. اوس خبرونه په یورا پور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د نشئی موادو د ستونزې د حل لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ خبري ضروری بولی. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د امریکا اروپایي متحدین په مستقیم ډول د هغې ښیښې قربانیان دي چې په افغانستان کې جوړیږي. دا اروپایي هیوادونه د دې ستونزې د حل لپاره ضرورت لري چې د امریکا متحده ایالاتونو په ډول له طالبانو سره خبرو ته کینی. د امریکا متحده ایالاتونه په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې ملګرو ملتونو تازه ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو د تولید د دوام تر څنګ د ښیښې تولید هم ډیر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشي موادو سره د مبارزې ادارې راپور ښیي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ښیښې تولید پیل او تر هغه وروسته د هر کال په تیریدو سره تولید ډیر سوی دی. اوس که څه هم د کوکنارو کښت کم سوی خو د هیروینو تولید نه دی کم سوی. هغه راپور چې په افغانستان، آسیا او اروپایي هیوادونو کې د نیول سوي ښیښې پر بنسټ چمتو سوی ښیي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې یوازې 100 کیلو ګرامه ښیښه تولید سوی وه، خو په 2020 میلادي کال کې دا اندازه 2900 کیلو ګرامو ته ورسېده. یو ان او ډیسی ته څرګنده سوی چې د 2020 او 2022 میلادي کلونو ترمنځ پاکستان او هند افغانستان د هیروینو د قاچاقو په لاره اوښتی دی. قاچاقونکي ایران د ښیښې د قاچاقو لپاره د اصلي مسیر په توګه استعمالوي چې د افغانستان ښیښې مواد له دې دوو لارو څخه اروپایي بازارونو ته رسیږي. په دې راپور کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د نشي موادو قاچاقونکي له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاقو پر مهال لږ د خطر احساس کوي او له افغانستان څخه د باندې خورا ډیر هیروین او شیشه انتقالوي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو د نشي موادو د تولید پر کارخانو نظامي عملیات کړي، خو پر دې خبره ټینګار کوي چې اوس هم په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې شته او د شیشې تولید یو جدي اندیښنه ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د سټیمسن مطالعاتو مرکز کې د خبرو پر مهال د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید د نشي موادو د مشکل حل کولو لپاره د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کښینی.
We also see evidence of ephedra cultivation getting more.
دغه ډول موږ وینو چې د عمان د بوټي حاصلات مخ پر ډېرېدو دي. له همدې امله وضعیت ډېر پیچلی دی. زما په نظر دا برخه نه یوازې دا چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ خبرو او تعامل ته اړتیا لري، باید ولیدل شي چې د افغانستان تریاک چیرې قاچاق کیږي. دا تریاک په حقیقت کې په اروپا کې زموږ متحده هیوادونو ته قاچاق کیږي. هر هیواد باید خپله پرېکړه په خپله وکړي. خو لکه څنګه چې ما له خپلو سیالانو سره خبرې کړې، هغوی هم د دې موضوع په اړه له طالبانو سره د خبرو پلویان دي.
په داسې
حال کې چې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د ټام ویسټ په ګډون د امریکا استازو د لومړي ځل لپاره سږ کال د اسد په میاشت کې په دوحه کې د طالبانو د حکومت له استازو سره له نشي موادو سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2020 میلادي کال پورې په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې په لار کې تر 9 میلیارډ ډالرو ډیر لګښت کړی دی. خو د جمهوري نظام د نسکورېدو سره په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره د امریکا مستقیم مرستې ودرول شوې او اوس امریکا دې مرستو ته د محتاجونو د درملنې او کوکنارو د سروې په برخو کې د ملګرو ملتونو د لارې دوام ورکوي. که څه هم اروپایي مقاماتو تر دې مهاله د نشي موادو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د غوښتنې او طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د جرمونو کمولو او نشي موادو د څارنې د برخې تحلیلګري مېرمنې تیودورا ګروشکووا ازادي راډیو ته ویلي وه:
Any decision on possible future cooperation
پر اتمکی کې د افغانستان له حکم نظام سره مرسته د اروپای اتحادیه د هیوادونو فردي مسولیت دی چې ښایي هر دولت په دې برخه کې ځانګړی تصمیم ونیسي.
او انډیویډوال ممبر سټیټس
په افغانستان کې د عمان له بټ څخه په استفاده سره د شیشې د تولید په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې په وروستیو کې ازادي راډیو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت راپورونو ته په کتو سره وموندله چې د عمان بوټي روزل او پروسس د افغانستان درې ولایتونو څخه لس ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت راپورونه ښیي چې د دوی نظامیانو سږ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 1,60,000 کیلوګرامو ډېر عمان بوټي نیولی دی. په داسې حال کې چې په 1400 شمسي کال کې دا اندازه یوازې 1512 کیلوګرامه وه.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لري 2 ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 9.25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي دې ادارې ته څرګنده شوی چې په افغانستان کې د تیزابو پر ځای له عمان بوټي څخه کار اخیستلو د ښیښې تولید ډیر کړی دی. دا اداره وایي که څه هم دوی په عمل کې وضعیت له نږدې څخه نشي څارلی، خو په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د ښیښې نیول د دې څرګندوی کوي چې د ښیښې تولید ډیر شوی دی. موږ په دې اړه د یو این او ډی سي د څېړنې د څانګې له یوه تحلیلګر برایس پارډو سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په افغانستان کې ولې د ښیښې تولید ډیر شوی دی.
It's very difficult to assess production of synthetic drugs unlike heroin which comes from poppy or cocaine which
the heroin barks che da kuknaro pamrasta tawlidigi da kimiyawi ne shay mawad da tawlid ka cha malumawal sakht kar de zaka che da kaht nashtwali pa surat ki nash ka walai che da mawad da tawlid ka cha atkal kade mug da niwal shawi khikhe par asas atkal kla che da khikhe tawlid awar za dira shawi da kho mug na shwai lai che da Oman labut cha pa istifade sara chir ya utumra khikha tawlid shawi da pa di rapor ki la bilabilo kimiyawi ne shay mawad cha da khikhe par ihtimali tawlid bahth shawi او دې تخمینی نتیجې ته رسیدلی یو چې د عمان لبټي څخه د خېخې د تولید کچل وړه شوې ده، ځکه چې دا محل عمان د نورو تیزابو په پرتله ډیر موندل کیږي او نورو تیزابو او کیمیاوي موادو ته په کتلو سره ل 1 کیلو افیدرې څخه څو برابر خېخه تولیدېدای شي. یو تصور او روایت داسې دی چې په افغانستان کې د خېخې د تولید یوازینی سرچینه عمان بوټي دی، خو دې تصور ډېری پښتني راپورته کړي دي. پښتني دا دي چې د خېخې تولید به څومره دوام وکړي او د خېخې په تولید کې څومره کسان کار کوي.
What are the causes
of Afghanistan ki de khikhe de tawlid de dirwali la malsada
action in Afghanistan?
This is very speculative. But it has likely to do with the ability with which methamphetamine
sma pagoman ki kha pa dirulago imkanatu aw dirulago kimiyawi nishayi mawado pamrasta tawlidegi da khikhe da tawlid kacha pa asani saral wade dalai shi kho heroin bi adasina di haga tariya ku taartiya lari daga dawal da kuknaro pa partala da Oman butai zangade geografiya aw iqlim na qwadi har waqt ra tola walai shi kho kuknar bi da ra tola walo zangade mausam lari de tol awamilo ta pa katalo sara atkal kawalai shu chi pa di urustai کلونو کې کی خړی را شوې ده. بلدا چې د جنوب ختیځ آسیا او د شمالي امریکا په پرتله چې هلته نشي مو تولیدېږي، افغانستان تر اوسه د خېخې د تولید په یو ستر لوبغاړی نه دی بدل شوی.
Well, Taliban government claim that poppy cultivation has
په داسې حال کې چې طالبان دا کوي چې د کوکنارو کښت کم کړی او د نشئی موادو د تولید مخه نیولې، نو بیا ولې د خېخې تولید ډېر شوی او د دې ډول نشئی موادو ډیروالی افغانستان سیمې او نړۍ ته څومره ګواښ دی؟
region and the world
methamphetamine specifically we do know that the use and addiction differ from opiates in many different ways.
خیخه د ډیروالی ورتیا لري او تولید هم د کوکنارو بوټو ته ضرورت نه لري. د ستونزو په اړه ویل شم چې د خیخه کارول او په هغه احتیاط له نباتي نشئی موادو سره کوم ځانګړی توپیر نه لري. څوک چې لخیخه او له هغه څخه جوړو شویو موادو څخه استفاده کوي په ځانګړي ډول خالص خیخه هغه لګنو روغتیاي ستونزو سره مخ کیږي. د درملنې په برخه کې امکانات او د خیخه د درملنې لارې چارې محدود دي، خو د نباتي نشئی موادو موتاد نو تلکه هیروئین او داسینور د درملنې بیلابیل لارې چارې او امکانات شته. که د خېخې تولید همداسې دوام وکړي نو سیمې ته ستونزې راپیدا کولای شي. په نورو هیوادونو کې د خېخې تولید کېدای شي چې د آسیا، امریکا او اروپا د مارکیټونو غوښتنه پوره کړي، خو په افغانستان کې تولید به ګاونډیو هیوادونو ته جدي ستونزې رامنځته کړي، ځکه چې دا هیوادونه د محل له نباتي نشئی موادو سره لاس او ګریوان دي. داسې ژر د نشئی موادو د ډول بدلون به د درملنې او خلکو ته د زیانونو راکمولو په برخه کې ستونزې راپیدا کړي.
Recently we had reports that by
په دې وروستیو کې مو راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمیدو سره د نړۍ په ځینو هیوادونو لکه بریتانیا او اروپایي هیوادونو کې معتادینو له نباتي نشئی موادو څخه خېخه ته مخه کړې ده. دا کار څومره خطر لري او آیا د اوورډوز لامل نه ګرځي؟
د اوورډوز
to me it's not clear that there has been this transition.
د نشئی موادو په لوی مارکیټونو کې د بدلون په اړه معلومات نه لرم، خو لا هم زیرمشوي هیروئین دی بازارونو ته رسیدي. که د کوکنارو د کښت بندیدل تر یو کال ډیر وغځیږي، بیا به وګورو چې په نړیوالو مارکیټونو کې د نشایي موادو ډول څومره بدلیږي، چې په دې کې د کیمیاوي نشایي موادو لکه ښیښې، فنتانیال او داسې نورو غوښتنه هم شامله ده. موږ په اروپا او امریکا کې د هیروینو معتادین ګورو چې ښیښې ته یې مخه کړې، خو په سترو نړیوالو مارکیټونو کې لا هم د دې شاهدان نه یو چې ګواکې د افغانستان نشایي مواد هلته کوم تغییر راوستی وي.
طالبان کلیم دت پاپیکا د طالبان حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم کړی دی، مګر د ملګرو ملتونو له نشایي موادو سره د مبارزې ادارې راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د هیروینو تولید او قاچاق دوام لري. نو دا څنګه اولی وای هاو از اټ پاسیبل؟
We're finalizing the survey for this year, for 2023.
موږ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د 2023 کال سروې نهایي کولو ته نږدې کړې، خو په دې برخه کې وروستی شمیر تر اوسه معلوم نه دی. په داسې حال کې چې موږ ګورو د کوکنارو کښت راکمیږي، چې یو این او ډی سی په خپل راپور کې هم دې موضوع ته اشاره کړې ده. د نشایي موادو نیول څرګندوي چې لا هم د نشایي موادو کاروبار روان دی. معلومه نه ده چې د کوکنارو د کښت دا سرچینه به څومره د نشایي موادو پر نړیوالو مارکیټونو اغیز وکړي. دا چې تاریخ ساتل کېدای شي، ځکه نو بزګران او د نشایي موادو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې زیرمه یې کړي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندیز دومره ژر پر نړیوالو مارکیټونو اغیز نه کوي، په داسې حال کې چې د کوکنارو کښت کم شوی خو پر اروپایي بازارونو یې اغیز ډیر وخت ته اړتیا لري.
د نشایي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسې کورنۍ د نشایي موادو له زیانونو خبروي.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو. ځینې هغه معتادین چې یو ځلې درملنه سوي او د دې معتادینو د کورنیو غړي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې تر درملنې وروسته معتادینو ته د کار زمینه برابره کړي. د جنوبي ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي ډیری ځوانان د بیکاری له امله نشو ته مخه کوي او تر درملنې وروسته بیرته معتاد کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ولایت له یوه زندان څخه تازه 200 معتادین تر څلور میاستنۍ درملنې وروسته خوشې شول. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د هلمند ولایت له مرکزی زندان څخه 200 متادین تر درملنې وروسته د طالبانو د حکومت له زندان څخه آزاد شول. ځایي چارواکي وایي دغه متادین د ګیله لپاره څلور میاشتې د زندان اړوند د درملنې په یو مرکز کې ساتلی و چې نشي موادو ته لاسرسی ونه لري، او د نشي موادو تر پرېښېدو وروسته خپل کورنۍ ته روغ وسپارل. د هلمند ولایت په مرکزی زندان کې د متادینو د درملنې د مرکز مسؤول لال محمد د متادینو د آزادولو پر مهال رسنیو ته داسې وویل:
د څلور میاشتو وروسته خوشی کوو، که څه هم وابسته و خطونه پسې راسي هم یې موږ نه خوشی کوو. ژر دغه 200 کسانه نن خوشی.
د هلمند ولایت له زندان څخه آزاد شوي متادین د نشي پرېښودلو او روغتیایي حالات له امله خوشحاله دي او وایي چې نوی ژوند یې پیل کړی دی. د هلمند ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي هغه متادین چې تر درملنې وروسته له روغتون او زندان څخه خپلو کورنۍ ته ستنېږي باید د بیا متاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار زمینه ورته برابره سي. د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ اوسیدونکي جمیل وایي ډیر داسې متادین لیدلی دي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره سوي خو بیرته نه دي متاد سوي.
چې تداوی وشي په اوس پر کارو کیسه برابر سي. زیات کسان ما خپل لیدلی دي خو بیا دا کار نه دی کړی. کارو کیسه نه نو بالا بس پر سر درد لی بلې په لستر کې بلان واره دند چې په مخ کړه کوي. کار خاص د بیکاری څخه دا کارونه کوي.
ځینې هغه متادین چې تر درملنې څو میاشتې وروسته بیرته متاد شوي د خپل اعتیاد لامل بیکاري بولي. حمیدالله چې تر درملنې یو کال وروسته بیرته متاد شوی او اوس بیا د متادینو د درملنې په یو مرکز کې بستر شوی، ازادي راډیو ته داسې وویل:
الز په هغه کمپ کې مې 53 شپې تېرې کړلې، جوړ شوم. یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړې. ترک مې کړې چې راووتلم دا ګرځ موسم وڅخه کار نه را پیدا کېدې. بیکاری وو، خپل مشکلات مې ډېر وو. اته باره نو دلته کښېنه بیکاري د لاس یو دود وس کوالته کښېنه باره بیر تخته سو.
احمد شاه هم د ورته ستونزې له امله بیرته معتاد شوی او اوس د بیا درملنې په لاټه کې دی.
د دغه خپل د بیکاري د عمله سه چې موږ کار ژوند زندگی نو برابر چې موږ هغه خپل د کار سره علاقه مندي پیدا کو بیرته منشیه ته فکر.
د طالبانو حکومت یو نیم کال مخکې یو شمیر متاجین راټول کړه او بیا د دې لپاره په زندان کې وساتل چې نشي مواد په لاس ورنسي. خو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کابل او کندهار په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې د متاجینو د ساتنې او درملنې مرکزونه هم جوړ شوي دي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د کابل ولایت اوسیدونکو شکر الله د ادارې او مدیریت په برخه کې لوړې زده کړې لري، خو په اداري برخه کې د کار د نشټوالي لامل دی ته اړ سو چې په لاسي کراچۍ کې د ماشومانو د لوبو سامان خرج کړي. شکر الله چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي او اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی. وایي چې ټولګیوال مې په لویو ادارو کې کار کوي او ځینې ستر کاروبارونه لري، خو ما د نشو له امله هغه لاسي کراچۍ هم له لاسه ورکړه. دا چې شکر الله ولی او څنګه نشو ته مخه کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپل د دله خولې واورو.
دورس کاره مکتب ده او دو کلمو انسټیټیوټ ویل اداره او منیجمنت. ما چې کله انسټیټیوټ خلاص کړ بس چار اسا کار پیدا نه کړ، نور مجبور شوم چې چا ټایرک کراچۍ پیدا کوم او هغه کې د دې ماشومان د لوبو شان سامان خرڅ کوم، سیمزاری او بس دا ټوپ مو دا شان. آهستا آهستا کله چې کاروبار ته مو دا ورکول کرا کرا بل مرګری بعد مرګری ور سره نو مونږ بیا آهستا آهستا ور سره نشه شروع کړل. درې کاله کېږي چې مخدره مواد ته ما شروع کړو. اول ځل مې چرس استعمال کړل او وروسته د هغې نه مې بیا شیشه شروع کړه. البته چې ډېر تاوان نه کړي دي مونږ ته، اول خو د مغزي تاوان ده، مغز یې راته خراب کړي دي، یعنی پوچي مغز، او بل د بدن جسامت غټېدو نه مخه نیسي. مونږ خپل کاروبار ته رونق نه شو ورکولی. کله به هم چې نشه کوله د خپل د سرمایه نه به مصرف کوو، څومره به هم چې ګټلې هغه به هم په نشه مصرف کړي. کله به هم چې سرمایه ته وکتلې بیا به هم هغه سودا چې څومره راوړې وله او هم نشوه پوره کولی. کراچۍ نه مې د دې مصرف پیدا کول، مور ته یا ورور ته بل ته به مې دروغ ویلې. کراچۍ ته مې سودا راوړمه، دوه درې زره روپۍ به ماتې نه واخیستلې. حتی چې ما هغه خپل همزوري ولا هم صنفیانو د مکتب د وخت د متعلمینو بل د محصلۍ وخت چې هغه ملګري نو هغه بانه بالکل د یاده ووتل، ځکه په دې چې اوس مونږ نشې ته مخ وکړه او هغوی درس ویلې یا کاروبار و دا نشه یي مواد نه استعمالول، یعنی مونږ نه ډېر لرې شول، فاصله یې واخیستله. په اجتماع کې ټولنه کې کدی کدی ځوان زوړ د ښځې د ماشوم به ټولو نفرت داس کراتي، وایا پوډری راغی شیشه یې راغی، یعنی دا نشه شیشه د شه د چا د په کې راګیر شي سړی، لکه د مجنون د لیلا کیسه ده. نو عاشق دایلی به ورته دی ته ویل چې ولا انده غدانو دا نشه به مونږ سره وځي چې فکر به کوو چې ټول دنیا مونږ سره ده، یعنی دونه باید وخت عمل ده. اته ما دونه ترخه خاطر د سی غره بندراله وخت راغی چې کور کې مور ته ورته یې ګوره، مور ډیره مهربانه پندوس روپۍ ماتې نه غوښتلې. نو هغه ویره نشته دي دا د هغه د نو یو چای جوشي کوله کور کې هارمونۍ مالې نشته دي پیسې وای نه. هغه نو زه چې راوتلم کله بیرون دا چای جوش مې داسې پړغه ته وکړه چې د کاره وغورځي، او مې مور ته دتي ورته ویلې چې مورې هم دا به اوس واخلم زه به کباړي ته وړم خرڅه به کړم. بس مور مې راته ویلې چې آپه هغه د دغه وخت ماته ډېره ترخه خاطره وه. پلار مې راته ویلې چې مونږ خو اولاد غوښته خدای نه، خو دا رقم اولاد هم نه غوښته چې اوس دا نشه وکړي یا مونږ په دې ټولنه کې وشرمئ. نو که چېرته ما نشه نه کوله نو زه به ډېر په جدي رقم باندې د ورونو خوا نه حمایه کېدم، په کار کې به مې ډېر رونق وم، یعنی زما د ډېر وړکتوب نه د تجارت سره مینه وره. نو اوس به مونږ هم ډېر غټ تجارانو نو، ځکه ما پشتبانه مې ډېره قوي وله ورونه مې، ما سره کولی شو چې مرسته وکړي. خو چې مونږ نشایان ودو هغوی هم ویل چې مونږ دته اوس پیسې ورکړو، دا کاروبار پرې نه جوړوي، په نشه یې مصرفوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د افغانستان په ډیریو هوټلونو او رستورانتونو کې د قیلون په نوم چلم څکول کیږي، او دا کار اوس د ځوانانو لپاره فیشن ګرځېدلی دی. خو ټول ځوانان یوازې قیلون نه څکوي، بلکې د قیلون تر شا نورې کیسې هم پټې دي. دا چې دا پټې کیسې څه دي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
محمود کاکا سړی مشه په خیر راغلی.
خیر یو سي تام سړی مشه، دا څومره غنه غونه ده، چیرې کینم؟
راځه نن به داسې ځای درکم چې ته خپل وای شاباس، په ما پسې راځه.
ښه سمه ده.
دغه دی دا کوټه ده.
ها دا کوټه ده،
او دا کوټه ده، دا بیخی خاصه کوټه ده. ته خو زموږ نازولی میلمه یې، له ډېره وخته دلته راځې، که نه نو موږ دا کوټه هر چاته نه ورکوو.
په لاندې منزل کې خلک ډېر شوي نه دي؟
او ډېر شوي دي.
دا خلک خو چې ما ولیدل ټولو یا د چرسو سګریټي لګولي او یا یې نورې نشې کولی.
او موږ یې تر نورو هوټلونو ښه خدمت کوو، ځکه مشتریان ورځ په ورځ ډېرېږي.
خیر ته ورشه ما ته چرس راوړه.
پر غبرګو سترګو همدا اوس یې راوړم.
اوف ته بیا دا سپی وګوره، قسمه دښمني چې را سره وي چیغه ورک شي. اوف دا دروازه ولې نه خلاصوي؟ ژر کوه دروازه خلاصه که.
څوک یې؟
زه یم.
اوف دا څال دی، ژر کوه چې اوس د سپي ونه دړي. ته بیا چرس کولی دي؟
تو اوس دا حساب وکړه، پرېږده کوټې ته مې ورسوه.
راځه دلته لاس زما پر اوږه کېږده.
دغه دی کېمې خو لاس
په دغې زینو کې ونه غورځېږي، لږ احتیاط کوه.
نه غورځېږم، پام مې دی.
دا چې اوس ونه غورځېږي، لږ احتیاط کوه.
ښه،
پر دغه توشکه کېنه.
سمه ده، کېنم. ښه، بابا خو به نه وي خبر شوی؟
بابا څنګه نه دی خبر شوی؟ ته په نیمه شپه کور ته راځې او بابا به نه خبرېږي؟ بابا تر ډېره وخته پورې درته منتظر و، همدا اوس ویده شو.
دا خو ډېر بد وشو. ښه، څه یې ویل؟
بابا ډېر په قهر و، ویل زه به ورسره جوړ شم، ویل چې زه پوهېږم دای نشه کوي او چیرته دی.
نو بابا څنګه پوه شو چې زه نشه کوم؟
بابا خبر دی، آن دا چې هغه هوټل ور معلوم دی چې ته هلته نشې کوې.
چا ورته وویل چې زه نشه کوم؟
ولا کورانه خبره ده چې ته نشه کوې. بابا به ولی نوی خبر.
راجا
امیر صاحب اجازه ده؟
راځی راځی وکیل صاحب، مهربانی. سلام علیکم. ستړی مې په خیر راغلی. سات مخه ده، په خیر راغلی. تشکر، سلامت. مهربانی، په دغه مخه مخ چوکۍ کینې.
سمه ده امیر صاحب، مننه.
وکیل صاحب، خدای دې خیر کړي، څنګه راغلی یاست؟
امیر صاحب، خبره دا ده چې مونږ یو فیصله کړې ده.
څنګه فیصله مو کړې ده وکیل صاحب؟
زموږ د حوزې د ټولو سیمو وکیلانو لاسونه سره ورکړي او د نشې موادو پر ضد مو مبارزه شروع کړې ده.
دا خو مو ډیر ښه کار کړی دی. ښه، زه څه همکاري در سره وکم؟
پرون مو غونډه درلوده او پریکړه مو وکړه چې زموږ د ناحیې مربوط به ځینې هوټلونو کې د قیلون په پلمه ځوانان نورې نشې کوي.
و ما هم دا خبره اورېدلې ده، خو ثبوت مو یې لا تر اوسه نه ده موندلی.
مونږ یې ثبوت لرو. نورو وکیلانو زه مشر وټاکلم چې تا سره خبرې وکم.
ښه، ډیر ښه چې ته یې مشر وټاکلې. نو ما ته څه ویل لرې؟
ویل یې که امیر صاحب زموږ د حوزې په هوټلونو او رستورانونو کې د قیلون په نوم د نورو نشو مخه ونه نیوله، موږ د امنیې قومندان ته ورځو. که هغه یې هم مخه ونه نیوله، د کورنیو چارو وزیر ته ورځو.
وکیل صاحب، زه ستاسې په خدمت کې یم. تاسې ثبوتونه راوړئ، زه به په هغه ورځ دا هوټلونه او رستورانونه بند کړم. که دا کار مې ونه کړې، بیا زما په باره کې د امنیې قومندان ته شکایت وکړئ.
خیر یوسی امیر صاحب، بس زه سبا له خیره ثبوتونه درته راوړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. زمان له جانان.